نیکی هیلی و منی زادالنافی همتی ما و تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمې معتادین دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوست میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارۍ موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په تورې د کور څښتن هم نیولی دی. په بادغیس ولایت کې 30 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1906 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1500 کیلوګرامه بیلابیل نشه مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیت قمندان نجیب الله فرخري ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړی. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړي دي. په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمې معتادین دي.
تر اوسه پورې 2003 د چاوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسی خانوادگی
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوي لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یېږي، لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خپرونه په محتاجونو کې د ایډز د ناروغۍ په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایډز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشې موادو معتادین دي. دا معتادین له دې امله د ایډز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټرانو وایي چې د ایډز وایرس د پیچکاري د ککړې او استعمال شوې بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر اوسه کال په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سږنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تروسه پورې 2803 د چاوی پیخی د عام روغتیا وزارت د ایر د ملي کنټرول سره ثبت شوی دی چې په دې کې تقریبا 1055 هغه پیخی دی چې د نشئی توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشئی توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخت کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخت کال د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیشکاریو بمبې وړیا ورکړې دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن، زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 ځله نشئی مواد ځانونو ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشئی مواد ځانونو ته پیچکاری کوي، زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشئی مواد کاروي. دا کسان باید د نشئی موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو تر څنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په موتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له 3,000 ناروغانو څخه نیمې موتاجین دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 2 میاشتو کې د تاوتریخوالي 9 قضیې رسېدلې چې اصلي علت یې نشئی مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 2 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2,022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل یې په نشئی موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو اعتیاد دی. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د برخې مسؤل لطفي سلطاني ازادي راډیو ته وویل ځینو معتادو میړونو خپلې میرمنې په زور په نشو وخته کړي دي، ځکه نو د هغو ښځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي. یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده. بله ستونزه دا ده چې همدا ښځې د کورنۍ د غړو لخوا نشو ته اړ ایستل شوي دي.
مونږ سږ کال په تیرو میاشتو کې و داسې قضیې درلودې چې ښځې په زور نشوته اړ ایستل شوې وې. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل احتیاط دی. ډیری هغه ښځې چې له خپل میړه څخه د جلا کېدو لپاره د بشري حقونو کمیسیون ته راغلي دي، میړونه یې په نشو اخته دي.
د دې راپور له مخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې یو څلوېښت ډېر شوی چې عمده عوامل یې بېوصلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه
کله چې یو نارینه متوت کیږي په هغه صورت کې یوازې دای متوت وي. خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي، له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
وضعیت.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري. طبي ډاکټرانو وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډېر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نورو ناروغانو ډېر ځپي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دېرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علایم هم فرقی. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په شلو ثانیو کې څه کارو څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاس خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني او موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اوازې داسې تنفس خرخرې کوي او کبوت رنګ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کج کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه د دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري،
خو بی سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجنه دیلی او د مرګي له مجنه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بینظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې ورسته له اعتیاده چې کوم ماده مصرف کړې دي او شرایط زندگی خراب شوې دي، بزو صحت نسته، نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چې ته سر لګی دلې، هر چې ته زخمی شوې دی، کله شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاده. خو په هر صورت اعتیاد مریضی که څوک سره مرګي هم ولري، دغه انظار خنۍ، دغه مشکلات زیات دي او دغه حملات به متکرری او که به هغه باندې هر شی راغی نمرسته او مراقبت به مرته په وخت و نرسیږي، نو دوام کوي نو خپل پیامدونم به ورسره خنۍ.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري، خو بې سرپناه معتادین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، 15 کاله، 3 کاله، که ماشوم یې 3 کاله تر 15 کاله که تلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر 10 کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي، نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیتکا و منبهات چې دی نوی راغلی، هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زیاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري، نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداویم چې نه کوي، نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی. او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه، څو کلونو دپاره.
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما وویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دی، نو سل رقم دی، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري، نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یا مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انتراکشن یا تقابل نه کړي، یا تقابل دستی چې ګواکې د داد وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوره کړي چې مرګي لپاره هم خي او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري، یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې کوی یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي، چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي، تر یو په مرکز کې یا په کور کې، یا وخه ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته اکمل کیږي، چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چیرته یو معتاد د مرګي تداوی لپاره آماده اوسي چې خپل ځان تداوی وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پیښوي د تداوی په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړي، د خوب لپاره مشکل جوړي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوی د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرج کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د دې مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راسي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري، په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو د نو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دت ورونو مرگ لغم دی.
آوی دی خدای او بخی، تو وس ما جاڑا مڑی پا جاڑا بیر تا نجوندی کیگی.
زد دوکان داد دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی، خدا غم ډېر دروند دی، ټول ورځ په ژړا را باندې تېره شي.
نو د هغې پېښې خو دوه میاشتې کېږي.
دوه میاشتې کېږي خو زما هېڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څو وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګرونه په خوب کې ویده ما.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بېرته نه راژوندي کېږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ د بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي سپکا غلزوسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو د ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه وېرېږي نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به په خپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه مهربانی وکا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازه رازه پر دغه چوکی کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب، دا نه کیناستم.
خوا څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب؟ زه د هیروینو عملی یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملی شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه وژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نه شو زغملی. د مې لپاره چې دا غم هېر شي، نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هیر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خلاص کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره اونګاللې. بېچارهګه ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر ګره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما ګورې، په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، مانی مانی نوره نه راپاتې، هډوکې، معده، سترګې، بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي. اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.